السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته هر کله نن دوشنبه د 2023 کال د سلواغي د لوی د میاشتې 9 د 2023 کال د فبروري د میاشتې 9 ده پیل د سات په خبرونو کوو د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه له وو ولایتونو پرته د هیواد په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې او باران د اورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره د هوا پیژندنې د ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو 8 ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو احتمال شته. د سږني کال په مرغومي او سلواغي میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیله من کړي، خو دې ورښتونو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه له پاکستانه د درملو پر وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالی وزارت د سلواغي میاشتې په لومړۍ نیټه د درملو له واردونکو غوښتي وو چې تر 19 ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالی وزارت هغه مهال اعلان وکړ چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له شلمې نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصول کیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیره لړم میاشت کې په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د مالی وزارت ته امر کړی چې له درې میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. د ایران د بشري حقونو یوې ډلې د ایران په یوه زندان کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د هنګاو په نوم د بشري حقونو دې سازمان د یکشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې دا افغان چې احمد فرهاد نومېده د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې نوموړی د هرات اوسیدونکی و چې شپږ کاله مخکې د عمدي قتل په تور له نیول کېدو وروسته په اعدام محکوم شوی او پر هغه دغه سزا د 2015 کال په دسمبر میاشت کې تطبیق شوه. هنګاو چې په ناروې کې میشتی وایي له دې افغان سره یو ځای څلور نور بندیان هم اعدام شوي دي. شاوخوا 15 مخکې یو بل افغان تابع چې امین نومېده هم د کرج په قزل حصار زندان کې اعدام شوی و. د ایران یوې محکمې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي نرګس محمدي په 2 کلونو بند او تبعید محکومه کړه. د هغې مدافع وکیل مصطفی نیلي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مشهد انقلابي محکمې نرګس محمدي په 1.5 کاله بند له هېواده د وتلو په بندیز او تبعید محکومه کړه. ښاغلی نیلي په خپله ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل هغه د غونډو او توطیې په تور په 6 کاله بند، د تبلیغاتي فعالیتونو په تور په 1.5 کال بند او د تکمیلي سزا په توګه 2 کاله له هېواده پر وتلو په بندیز او 2 کاله هم د خوست ولسوالۍ ته په تبعید محکومه شوې ده. نرګس محمدي او د بشري حقونو 2 نور فعالان په 13 دسمبر میاشت کې په مشهد کې د یو وکیل او د بشري حقونو د یو مدافع د یاد غونډې په مهال نیول شوي وو. د 2023 کال د کرکټ د شلور نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې په پام کې د چنن دوشنبه ایتالیا له سکاتلند، عمان له زیمبابوي او کاناډا له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړنی لوبه پرون یکشنبه نیوزیلند ته وبایلله. لوبه افغانستان پیل کړه او د شپږ لوبغاړو په زیان سره نیوزیلند ته د 133 منډو هدف وټاکه. نیوزیلند دا هدف په 3 اور کې پوره کړ. د افغانستان بل لوبه د راتلونکي 4 شنبه پورې له جنوبي افریقا سره پلان شوې ده. خبرونه مو آزادي رادیو واوریدل او د هم د خبرونې لومړی موضوع د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په خپل درې میاشتنی راپور کې د نور موضوعاتو ترڅنګ پر ښځو د محدودیتونو د سختولو خبر ورکړی دی. یو نامه په دغه راپور کې چې د یکشنبه په ورځ خپور کړ، د 2015 کال له اکتوبر څخه د دسمبر تر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ارزولی دی. یو نامه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو په ځینو ولایتونو کې ښځې عامه ځایونو ته لاسرسی منع کړی دی. د راپور له مخې د طالبانو محتسبینو د 2015 کال د اکتوبر په 3مه ښځې د هرات په 4 شپېتم سړک کې جمعه بازار ته له ننوتو منع کړي او آن د ښځو د تیتو پره کولو لپاره هوایي ډزې کړي دي. د اکتوبر په 6مه د زابل ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو هغه ښځې ودرولې چې د ورزش لپاره د قدم وهلو په مخه وتلې وې او هغوی ته یې وویل چې نور د دې هدف لپاره له کوره ونه وځي. د دسمبر په اتمه د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار کې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو چې د طالبانو پولیسو یې ملتیا کوله د ټکسي موټرو او د ښاري بسونو چلوونکو ته امر وکړ چې بې له شرعي محرم د ښځې نه سپروي. د دسمبر په 28مه هم محتسبین د کندهار ښار یو مارکیټ ته ننوتل او دوکاندارانو ته یې وویل چې پر ښځو دې توکي نه پلوري. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د طالبانو محتسبین هره ورځ له کوره بهر ښځې تلاشي کوي، پوښتنې ګروېګنې ترې کوي او د هغو محدودیتونو د پلي کېدو څارنه کوي چې دوی وضع کړې دي. له دغو فعالانو یې وی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. په هرات کې د خپلو سترګو د لیدلې حال په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هر روز که از خانه بیرون می شدیم فقط با امر
موږ هر ورځ چې له کوره وتلو یوازې له امر بالمعروف کسانو سره مخ کېدو، سره له دې چې بشپړ حجاب مو درلود. آن کله چې ټکری او چادر نماز مو اغوستی و بیا به هم له محدودیت سره مخ کېدو او پوښتنې به یې کولې چې چیرته ځې، ستا محرم چیرته دی، او که محرم به دې درلود بیا به یې درته ویل چې ولې دې ټکری نه دی اغوستی. یعنی نه یوازې یوه یا دوه ورځې، بلکې هره ورځ موږ د دغه وضعیت شاهد و چې 15 کسیزه ډله په بازار کې نجونو ته مزاحمت کوي، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې د 2015 کال د نومبر په لومړیو کې پر ښځو او نجونو د چادرې اغوستل اجباري کړل. یو شمېر ښځو هغه مهال په هرات کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې بې له چادرې ښځې روغتیایي مرکزونو او دولتي ادارو ته د ننوتلو حق نه لري. دا موضوع یوناما هم په خپل تازه راپور کې یاده کړې ده. د یوناما د راپور له مخې د کندهار او اروزګان ولایتونو د امر بالمعروف مسؤلین له خبرتیا پرته روغتیایي مرکزونو ته تګ را تګ ته دوام ورکوي، او موخه یې دا ده چې مسؤلین له لارښوونو خبر کړي چې له محرم پرته ښځینه کارکوونکي او مراجعین روغتیایي مرکزونو او روغتونونو ته له لاسرسي منع کړي. یوناما په خپل راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو نور محدودیتونه هم یاد کړي، لکه د کار او زده کړې محدودیتونه، د چادرې اجباري کول، پر ښځینه سینګار ځایونو بندیز او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی. د طالبانو حکومت د دې راپور تر خپرېدو پورې کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې څو ځلې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو د 2021 کال په اګست کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه او بندیزونه لګولي، په ځانګړي ډول د کار، زده کړې او آزادانه تګ راتګ په برخو کې. دغه بندیزونه او محدودیتونه د نړیوالې ټولنې، په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د سازمانونو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. دا د خبرونې د دې برخې مطالب. د خبرونې په پاتې برخه کې زما له همکار صفی الله ستانکزي سره پاتې شي.
ریچارډ بینټ خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو جبري ستنول د ماشومانو حقونه له جدي ګواښ سره مخ کوي. په دې اړه تاسو ته یو ریپورت خبرو چې په افغانستان کې د یوې نجلۍ د ویډیو خپرېدو چې جبري اعتراف ترې اخیستل شوی دی ګڼ غبرګونونه پارولی دي. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خبرداري ورکوي چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو برني د ماشومانو حقوقو له جدي ګواښ سره مخ کړي. ریچارډ بینټ د پاکستان په لاهور کې یو کانفرنس د وینا پر مهال وویل دغه جبري اخراج د ماشومانو په زده کړو کې خنډونه رامنځته کوي چې له امله یې د شکنجي او ناوړه چلند پیښې ډیریږي. په ورته وخت کې له پاکستانه ستانه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي وطن ته له ستنېدو وروسته ماشومان له ډیرو حقونو بې برخې شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي له بېلابېلو هیوادونو له دې ډلې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او بیړنۍ ستنېدنه په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره جدي او نه جبرانېدونکي بشري پایلې لري. ریچارډ بینټ د اسما جانګیر په نوم کانفرنس کې چې شنبه د 23 د پاکستان په لاهور کې جوړ شوی وویل د نړیوالو بشري حقونو د قوانینو له مخې هر پریکړه چې له ماشومانو سره تړاو لري باید د ماشومانو د غوره ګټو د اصل پر بنسټ وشي، هغه اصل چې د په باور د کډوالو د پراخه ستنېدنې په بهیر کې نه رعایت کیږي. دوی ماشومان له دې وضعیته سخت زیان ویني. ستنېدنې د هغوی زده کړې ګډوډوي، په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو او کار ته د ماشومانو د مخ کولو کچه لوړوي، او د قاچاق او ناوړې ګټه اخیستنې ګواښونه هم ډېروي.
and exploitation.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دغه راز ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو تر هر ډول پریکړې مخکې باید د خطر کچا په انفرادي، عادلانه او اغیزمن ډول وارزول شي، په ځانګړي ډول په هغه مواردو کې چې اخراج کولای شي خلک د اټکل وړ او نه جبرانیدونکو بشري زیانونو سره مخ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر ستانه شوي افغانان وایي له پاکستانه تر ستنېدو وروسته یې ژوند ګډوډ شوی. حمید الله چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستون شوی او دا مهال په هلمند ولایت کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو لپاره د ښوونځي د درسي موادو د اخیستلو توان نه لري.
موږ د ځان د ساتلو پیسې نسته، سره چې ځانونه باندې وساتو، د مکتبو پیسې مونږ د کوم خاکو چې ماشومان مکتب ته واچو. هلته زما دوه زامونو مکتب وویل، تر څلورم پنځم سم پورې مکتب وویل، دلته چې راوستلو دلته تر اوسه هغه رقم پر کور ناست، هیڅ مکتب مو تموم نه دی اچولو، وس طاقت هم نه لرو.
د لغمان ولایت اوسیدونکو سناګل چې څو میاشتې مخکې له پاکستان ستون شوی وو ویل اولادونه یې له زده کړو بې برخې دي.
ماشومان هم نه مکتب کې اچولي دي، نه ځي، په کورونو باندې ناست دي او مریض چا حالات کې دي، د دوا روپۍ نشته ده، د بچ شي روپۍ نشته ده، وضعیت خو ډېر خراب ده. د کور لپاره ځای نه لرو چې چاردیوالي ته وکړو، چوپال به پکې جوړ کړو، هم بېرته باران راباندې خراب.
یو بل افغان کډوال چې له پاکستانه کندهار ته ستون شوی او نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د سختو اقتصادي ستونزو او زده کړو د فرصت د نه شتون له امله اړ شوی چې خپله 15 کلنه لور یو سړي ته نکاح کړي. دوی وایي باید له پاکستانه تر ایستل کېدو د مخه وخت ورکړل شوی وای، څو په سمه توګه خپل وطن ته د ستنېدو چمتووالی نیولی او د سرپنا په ګډون یې د خپلو اولادونو د ښه راتلونکي په اړه فکر کړی وی. په تیرو څو لسیزو کې میلیونونه افغانان د بېلابېلو دلایلو له امله پاکستان ته کډه شوي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته زرګونه نور د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، نامنه او د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله دغه هیواد ته کډوال شول. خو د پاکستان حکومت د 2023 کال په سپتمبر کې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو د جبري اخراج پریکړه وکړه. دغه هیواد یوازې په تیر 2015 میلادي کال کې له 1 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی او له هغه هیواد یې غوښتي وو چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د بشري حقونو نړیوالو ملاتړو سازمانونو او ملګرو ملتونو له پاکستان او ایران د افغان کډوالو اخراج غندلی او دای د کډوالو په وړاندې د دغو هیوادونو د نړیوالو ژمنو خلاف عمل بللی. دغه بنسټونو خبرداری ورکړی چې دا بهیر د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ او بشري ملاتړ کمزوری کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې د یوې 14 کلنې نجلۍ چې د کار په لټه ځان د الکانو په څیر جوړ کړی د اعتراف ویډیو ګڼ غبرګونونه پاره ولیدي. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د غنجلۍ لام د طالبانو په بند کې ده او د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ ویلي د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه په ټولنیزو رسنیو خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقض څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه واړه نه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه ویډیو چې د تویرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي، یوه نجلۍ په یوه خونه کې د ویډیو ثبتونکي د پوښتنو په ځواب کې وایي دا یتیمه ده او د مجبوریت له مخې ځان د الکانو په څیر جوړ کړی څو خپلې کورنۍ ته نفقه وګټي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بشري حقونو د فعالانو اتحاد دی وی 14 کلنې افغان انجلۍ چې د هلکانو جامع اغوستي د اعتراف د هغه ویډیو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې چې د دوی په ټکو د طالبانو لخوا خبره شوي. د دغه بنسټ په خبره د انجلۍ لا هم د طالبانو په بند کې ده، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په یوه اعلامیه کې چې یک شنبه د 12/9 خبره کړې ویلي، د انجلۍ د سختې بېوزلۍ او د خپلې کورنۍ د سرپرستۍ له امله اړ شوي د هلکانو جامع استعمال کړي په یو کافه کې کار وکړي. د اعلامیې په ټکو د یوې نجلۍ ویډیو اخیستل او هغه خپرول د رواني شکنجې او د انساني کرامت د نقص څرګنده بیلګه او په هیڅ حقوقي نظام کې د توجیه وړ نه ده. په اعلامیه کې راغلی د طالبانو تر واک لاندې د دوی هر غړی د خلکو پر وړاندې هم د قاضي رول لوبوي او هم د سزا د پلي کوونکي. خو د اعلامیه په ټکو دغه ډول کړنې تر قانون پلي کولو ډېرې د تختونې یرغمل نیونې او وحشت فضا د رامنځته کولو بڼه لري. دغه ویډیو چې له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي، په کې یوې نجلۍ ښودل کېږي چې ویښتان یې واړه کړي، خولۍ په سر ده او د ځینو کسانو له لورې په یوه خونه کې کېنول شوي او ترې پوښتنې کېږي چې ولې ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی. په ویډیو کې نجلۍ وایي د غور ولایت اوسیدونکي د تیرو دریو کلونو راهیسې په یو کافي شاپ کې په میاشتني ډول له و نیولې تر لس زره افغانیو په بدل کې کار کاوه. خو د دغه ویډیو د ثبت نیټه، مهال او دا چې د چا لخوا ثبت شوي او خپره شوي څرګنده نه ده او ازادي راډیو په خپلواک ډول په دې اړه هیڅ ډول معلومات نشي تاییدولی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د دې ویډیو په اړه غبرګونونه ښودلي او دا یې د هر ډول انساني کرامت خلاف کړنه بللې. یو شمیر مېرمنې وایي د دغه ډول ویډیوګانو خپرول د دوی ترمنځ ویره دومره زیاتوي چې آن له کوره نشي وتلی. د پلازمینې کابل یوه اوسیدونکي چې د څلورو ماشومانو مور ده، په خبره یې مخکې په یو نا دولتي اداره کې دنده درلوده او اوس آن له ویرې له کوره نشي وتلی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته یې وویل
دا چې زموږ نه د کار حق اخیستل شوی، زه اوس نشم کولی چې د خپلو اولادونو لپاره نفقه پیدا کړم. د دوی لومړنۍ اړتیاوې هم نشم پوره کولی. دغه مېرمنو لپاره چې کار او د زده کړو حق ترې اخیستل شوی او د کورنۍ سرپرستانې دي، ډېره سخته ده. موږ اوس آن له کوره له ویرې نشو وتلی چې طالبان مو ونه نیسي.
د بلخ ولایت یوې اوسیدونکي چې دی هم مخکې دنده لرله خو اوس په کور ناسته ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت کې طالبان ډېر موږ یې تنګ کړی یاستو، کاروبار ته نه پرېږدي چې بیرون وځو. همدغې له امله د اقتصادي وضعیت زموږ هیڅ ښه نه ده. موږ باندې ډېر قبیدات دی او مشکلات مې ورځ په ورځ ډېرېږي. ورځ په ورځ هر قوانین نوي نوي قوانین موږ باندې وضع کوي. موږ نه پرېږدي چې بهر لاړ شو او کاروبار وکړو. خپل د مشکلات د ژوند مشکلات اقتصادي مشکلاتونه هم رفع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو شمېر دولتي او تقریبا په ټولو نا دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولې، چې له امله یې ډېری هغه کورنۍ چې سرپرستانې مېرمنې وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په خپل اعلامیه کې ویلي د ښځو په زده کړو او کار بندیز کورنۍ سختې بېوزله کړي او ډېر شمېر نجونې دې ته اړ کړي چې د خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو مسولیت په غاړه واخلي. له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ راپورونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي روان 2018 کال په افغانستان کې 21 میلیونه ډیر کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د ځینو روغتیایي محصولاتو او سینګار توکو له کیفیته شکایت لري. دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې د دغو محصولاتو کارولو وروسته د دوی د پوستکي ستونزې او د ویښتو تویدل لا زیات شوي. دا ښځې او نجونې ټینګار کوي چې مسؤول ادارې باید د دغو محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څار ولري. ورباندې په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران وایي د سینګار او جلدي محصولاتو کیفیت د روغتیا لپاره مهم دی او که د دغو محصولاتو په تولید او عرضه کې روغتیایي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونه نیول شي، د بېلابېلو ناروغیو لامل به وګرځي. په دې اړه پام وکړئ. د فیروزی عزیز دی رپورت ته.
د ان د هغه کمپنۍ او د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې څومره د مخ کې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونزو سره مخ شو او پیسې هم خوسي ولاړي.
په مخ کې د کابل په دریم مکریانو کو مارکیټ کې د دلی او ایمن پښیم کو نور سره سره ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلا امریکایي کمپنۍ والا و هغه محصول. هلته چې دا محصول اغوستو سمیتاري والا ته مو محصول به تسلیم وسی ځکه په لوړ قیمت یې اخلم او که اصلي وسی به ته به یې راولم توانوم یې هغه ومنله سره نو کله چې ما محصول کور ته راوړو استفاده مې کړو نو اصلا دا ان دا هغه کمپنی وو دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلود. هغه چې ما به تاسو مثالې ولاته یوړو خو هغوی اصلا منکر شو. ترې
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه هم ادا کوي او وایي چې دا توکي او محصولات نه یوازې دا چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي، بلکې په خبره یې ورته یې بېلابېلې جلدي ستونزې هم پیدا کړې دي.
دغه د پوستکي ویښتانو شامپو کریمونه او دغه ریشتو کښې دي دغه د کیفیت د ستونزو په هغه کښې که زه خپل تجربه ووایم، ډېر ځله داسې توکي یا پیک وي یا ډېر ګران پلورل کېږي او کله چې وکاروم سې ستونزې لکه د پوستکي خارښت، وچوالی، د برېښنانو د تویېدو لامل کېږي. عموماً که دا توکي چې دي یا دغه د ګاونډیو هېوادونو نه راځي یا موږ چې دې اخلو د محلي مارکیټونو دغو نه یې اخلو کیفیت یې تضمین شوی نه وي. زما پوښتنه را رسېدي وارداتي توکو کیفیت وڅارل سي، جعلي توکي محدود تاریخونه یې باید نه وي سي.
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر عطرو د پوستکي د بېلابېلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې، ژیلونه، تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جعلي مارکونه وي چې له کنټرول پرته بازار ته واردېږي او د دوی ستونزې یې دوه چنده کړې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي شفیقي هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما هیله له ټولو دا ده چې مخکې له دې ده چې کار او فعالیت وکړي یا په چا باندې پیشنی واسېږي که د پوستکي امراض په برخه کې او یا د دوا او درملو نورو بېلابېلو برخو کې، لومړی باید ځان مطمئن کړي چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي، د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي، پس دغه کومه د عاید منبع چې دوی ځان ته جوړه کړې ده حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دي وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینه کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبي ازادي راډیو ته وویل:
یو شی د واخلي خو قیمتي د واخلي او با کیفیت د واخلي. موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی ده موږ ورته پوره اطمینان ورکړی ده چې یا تاسو ویسئ د جنس په کور کې استفاده کوي،
د طالبانو حکومت دام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر لطفالله بها ازادي راډیو ته وویل:
از محصولات بیکیفیت تقلبی و غیر استاندارد معمولا
دا بی کیفیت تقلبی او غیر استاندارد محصولات کارول ډیر وخت جلد، ویښتانو او نوکانو ته جدي زیانونه رسوي چې بیا یې درملنه خورا ګرانه وي، لکه پوستکی شدید سوروالی، التهابات، خارښت، سوځېدل او ځینې وخت مخ او سترګو پړسېدو او د پوستکي د وچېدو لامل شي. دغه ډول بی کیفیته محصولات کارول مضر او دردناکو دانو د پوستکي د سوریو د بندېدو او قوي لکو سبب کېدای شي او حتی د جلد د محافظو برخو له منځه تلو او د جلدي سرطانونو د شدیدېدو لامل هم ګرځي.
که څه هم له ډېر پخوا راهیسې په افغانستان کې د ښکلا او روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود وو، خو یو شمېر پیرودونکي په ځانګړي ډول ښځې وایي چې په دې وروستیو کې دغه هېواد کې خراب اقتصادي وضعیت او د دوی خپلو مالي ستونزو دې ته اړ کړي چې ارزانه او د ټیټ کیفیت لرونکي وارد شوي محصولات واخلي، ځکه په خبره یې قیمتونو ته یوسه نه رسېږي. هغه محصولات چې د روغتیا پالانو لخوا خورا خطرناک ګڼل کېږي. د یادونې ده چې د تیر جمهوري نظام د نور او استاندارد د تفتیش ادارې افغانستان ته وارد شوي ډیری توکي څارل، خو اوس روښانه نه ده چې دا څارنه په کومه کچه موجوده ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خوست کې زرته نو هغو ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل شول چې د کیسبونو شپږ میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې ده. یاده برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې $200,000 په لګښت پلی شوې، 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نورو ته د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ورزده کړل شوي دي. هغه ځوانان چې په دغه پروګرام کې پر کیسبونو سنبال شوي په دغه مسله خوښ وو چې تر دې وروسته کولی شي په آزادانه ډول ځانونو ته کاروبار چمتو کړي او بوخت اوسي. جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې.
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګار وو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامې منتظم محمد عثمان هاشمي مشال راډیو ته وویل
کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطۍ په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوډ طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړه.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکاری کچه لوړه ده، د ښځو او نارینه وو لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول مهم بلل کیږي. د یاد برنامې یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کوره وم، اوس مې د خرپوي زده کړه وکړې د خیاطۍ په برخه کې او د کوار محصل څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولی شي چې د ده په ذریعه خپل مسلک مخته بوځو او بیکاري له منځه یوسو. او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقه هم پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډېری حقوق ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کوي نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
هم دې کورس کې مشپږ میاشتې زده کړې ترسره کړې. اوس مهال زه خیاط شوم او موږ سره نن مرسته وکړه، اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نه فقه پیدا کړم. ان خپل هم مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مهال اوس کنکور امدګۍ امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړئ چې هغه ورونه چې هغې عادت دا ګرځېدلی ده، معتدین ګرځېدلی دي په چرس او په مواد مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګری کړئ. د دې کار د کسب اهمیت ورته وښیئ ترسو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي یوه سرمایه وګرځي او د تاسو په کسم ښایسته ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته په کتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینې او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملي کار مهم بلل کیږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډېره شوې ده.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبچ دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند د دغه اصلي کو سره وکي، ځکه دا زمر د پمبو قیمت ډیر چچ دی، ډیر کم دی، ځکه دا درې کاله و اخوته دا پمبه دلته چې موږ خرڅوله. دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1514 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 15500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړیې په ټکټرانو یې جوړیي په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. مداخل کا ډیر تنگ ډیر فازاب دی.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونې اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، له اوږدې مودې راهیسې د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. ښاغلی تکل که څه هم بزګر دی او ټوله ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادۍ راډیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپله نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دیساب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او د هغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولی په علي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه، خوشاله ده. ته خو چې خپله د مکتب څخه خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکړم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیفه و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چې لوستی و، هغه د درس و د پوهنتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ماسې پاتې شول د خانۍ ته شوې؟
و بالکل، هغه خو پاتې شول، ځکه ما ارمان و ډېر وړکیتوب نه. د رادو سره به مې شوق و، بېخي زه وړکی وم، رادو سره به مې ډېر شوق و. ستاسې د ازادۍ راډیو خپرونې تقریبا ما 2013 کال څخه تعقیب کړي دي. بس هغه وخت کې به ما رمام پو وله، مکتب ته به هم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدله. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه فارغ شولم دولسم نه، بیا ما د خبر راډیو سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یاره راتلونکي کې هیلي خو لرم، خو امید هم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده. هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي ما بیا خبریالي خوښېدله په الحال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چېرې یو پېښه شوي، یا طبعي پېښه، یا همداسې یو بله پېښه شوي. او غوښتل مې چې پوهنځی ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او بې سواد یو رقم بزګری ده.
ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ د او صرف د دوایانو باندې به چې لکه چې وات سړی ولري هغه بیا پیږي، نو هماغه دوتی د کرنه د په حال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آب وهوا د بل وسایلو نشتون، د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته چې یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمایز بادونه ای ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عمل کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي، هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. هغه هم دی چې پلاستیکي بې کش کړی غاټې غټې دی چې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه ستاسکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله دش پارم نه لرم، خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا. ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلاتو له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا د هغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پې کش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه بخي ډیره مځکه ده؟
و مځکه بخي ډیره ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو څکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه دا انګورو تاکونه دي، یخې دي، بادام ونی دي، زردلو ونی دي، او یو سور لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسه کال خو لار بند ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی؟
ډیره ځمکه نه ده، خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالی ځمکه.
اغه مځکه چې خالی ده په غو کې شي کرے، او چې باغونه دي د سش باغونه دي،
اغه خالی مکه کې چې دا اول فصل چې را منغه غنم پکې کړو، او هغه ترڅنګ لږ نوره خالی ځمکه پرېږدو چې یو جریب کردار یو نیم جریب کردار هغه کې بیا رومي بانجان کرو او داسې نور هم نیم جریب کردار ځمکه کې بیا لوبیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کرو او کمه ځمکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي غنم چې دي دلته د هغه اقرب د میاشتې نه کرو وت اول ځمکه ښه وتره کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا توره سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې ښه وتره شوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونې کې په هغې ویتاویکس په نامه دوا ده په هغه غنم رنګوو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په دې جوزا اخرو کې ریبل کیږي یا چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه اوبه کوو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په ځای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کې لوبیا کرو
دا د چانه زده کړې دي او کنه بس سمداسي سینه په سینه لپلاره ول نیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وې زده کړې ده ځکه دا تاول کې مروا جنه والا او دا غنم کرنه خو د پلارو د نیکنه همدې چې پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شوي یو په همدغه ځای کې را لوی شوي یو کومه سیم لیدلې هماغه سیم کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د ځمکې برکت دی
وو بالکل بالکل همدا چې د غنم چې د ځمکې برکات ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف پې کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا څنګه غنم اوبه هم کمه غواړي په دې وخت کې 15 اوبه ټولې غواړي
دا اوس ژمی دی او په کابل کې سکال هیواورې هم وشولې دا اوس لمځکې سره په باغونو سره تاسو څه کوئ استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوئ
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول دوی هم د میږو سره هم ورته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا هم اوبه کړلې او شاخبوري هم کړلې هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا را سنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي
څو ډوله انګور لرئ
انګور موږ خپل درې ډوله انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي فصل یې تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسیږي هغه بیا لمر ته اچوو اسره ممیز کې جوړوو اچوو یا هغه بیا ممیز خرڅوو یو ته تایپي انګور وایي منځ کې دانې داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه هم بیا تازه خرڅ
بیا د مځکې حاصل ډېر دی که د باغونو
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې په دې ورسي دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر طوفاني باران ګلۍ وسرغۍ هغه نو انګور له منځه ویسي خوښایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راوړي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سوزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډېره کړي
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و دا څو کاله څلور کاله خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځپي که تاسو هم چې یو کله یو شي ادمی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پوره مولو سوالی کیږي یا څو کلو بنی کیږي دغه را څلور پنځه کاله بیخي ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دي
دزمن پسیم کی خوکیږي خو چې ما ول نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات می وو ډیرو خلکو یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه یې ورکړي ده که یوې ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکۍ حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي
هغه خو مخ خپل غواړي سږ کال نیسي او پټای دغه ته نیت کړی ده د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي ګاډي وړي ونې دي لکه ګیلاس یا هغه واړه ګیلاس ورکی چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي هغه ایراني ګیلاس ورته سږ کال راوړو هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي سره هغه داسې ګاډي وړي ونې په یو پټي کې ایښي وي یو پټي کې ګاډي وړي ونې نه کیږي لکه بادام یې په هغه پټي کې ښایي توتي مې ښایي چینار یې مې ښایي داری پاره یې الوبالو بادام زردالو دای ټولې شي نو هغه وخت ټولې سره رسي بیخي لکه قوت نه کوي کمه دي چې تا م سړی تي لري چې قوت نه کوي ما هغه ونې به وباسو موږ وایو همدا پارمي ونې به پیکېدو دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو دلته یو رقم بادام دي موږ خپلې ایښي دي ستربایي په نوم بادام دي نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کې وي دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي درویشت کیلو بادام کې وي دا نه ونې نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دولس زره روپۍ کې وي نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو نو دغه ښه حاصل هم ورکوي مصرف یې هم کم ده د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي په هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي
تاسو تجربه کړې دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونه هم شته او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ
نه شته دي دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل انګورو تاکونه یو باران خرابوي هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه هغه انګورو باسلم دغه بادامې په ځای کېښودل وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې قمار ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ پکې کړلي دي پروس کال یې کېښود
ډېر ښه دا د ځکه او د باغو مثلا تاسو مخکې پیوند خود د پیوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه دا ټول ته پخپله کوي کې په تراکتور کوي ک خلک در سره شریکيږي څنګه چل دی
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري او د کومو شاخبوري ما خپل نه در درسې فکر غواړي هغه ته موږ د یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوند هغه ښه تجربه لري په کې هماغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په تراکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي وسپندې د بیل هماغه بنې بس خپله ورته اړو څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور دا چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ښي او په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي نو هغه هلته د غورې شي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولې غونې غټې غټې نو هغه کې بیا تراکتور نه چې ګرځېدی هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي چې تا مې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونی ایښي دي اوس دا نوې فارمي ونې چې کړی دي دې ورته بیا خلک همدا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه بادام د پڅو کلونو کې اصل ورکي
دا به چکی اوبه ورکړي چې په دویم کال باندې بس نښه کوي، دریم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي. بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي، ګول یې یخ نه وي شي دې سیمه کې واورین کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یم په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه و ښه ټایټ حاصل یې ورکړه. نو ډېر ښه حاصل ورکوي، په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه یي او ښه خاورې یي پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې ځلې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو وری به دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېشندل کېږي، بیا د اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شوي غوټۍ نه غوړوري نه غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي، نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پسې وي نور حاصل ته رسېږي.
د ونو پیوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي؟
نه د ونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کوم. هغه سو داوله پیوندو چې سو داوله د رقم غوټي وراچول کیږي، هغه به نور مسلکی کسان وتراو. اسکنی پیوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پیوند کې، هغه د نیمایي چې به د ډټ قایچی کې یا به کم د چې تنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل د قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچی دي که اراده کړه، هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند. لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي، یوه لخته به یوه سانچ ورکړي، یوه بله کې او خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به چې قایچي کوي د چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې پکې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنه کېږي. او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغلی خو زمونږ د انګور خپل دي او دا نور د ونو دا په بیه اخلو، دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه یم د پغمان نه راوړي، خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي. هغه ډېر غټ باغ ده، پغمان کښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مروجې شوي دي. په دې زموږ نه کته یو کلی را هلته ایښي دي، سږ کال یو په حاصل راغلې وي، ښه حاصل یې ورکړی دی. هغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي.
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي. له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا یې په مځکو کې کرنه کوله، تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ، د کرنې په دغه بڼه کې تغییر راغلی؟ تاسو تغییر احساسوئ که په همغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار ایښی و؟
نه، تغییر خو پکې زفت زیات راغلی ده. دې چې وګورئ چې هغه وخت کې به چې موږ ته به دا خپل پلرونه وسکتي کوي چې کرنه به کېدله، غویان به ول، دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کول به کولې، ټیکټر به نه ول. نو هغه به وخت کې به په غویانو ځمکه کول به کېدله، اوس په ټیکټرو کېږي. هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله، که داسې وښه یو دېرش څلوېښت کاله مخکې. اوس فصلونه مرض کوي، نو اوس دوا پاشیانې دي، پمپونه دي، برقي پمپونه راوتي دي، دوا پکې واچوه چاچ کړه بس، یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي. نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه وله، دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و، سلپار ورته وایي پوډر ده، هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا په دې تاکو وښه. اوس په پمپ کې دوا اچوي، بیا دوا پاشي اوس په پمپو کوي. نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې.
ما دا پوښتنه امان الله خانه په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته، وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل ان شاء الله موږ هی له لرو فکر امام دا کته پروس کال چې رو خلکو دا دانګورو باغونه نه ده ته کډیره راکی راکی جوړی چې دغه زیات یو بالی دا د وبو ځای ټول یو کس یو څو کسانو د چې پایپونه ورته تیر کړل قطرې سیستم ورته کړو نو غوډې حاصل ورک نو کرا کرا ټول د دې همدا فکر کوي چې کرنه اصلي شي د وبو ځای ځان شي او کوشش روان د ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه خدي کله مو فکر ستاره اصلي کرنه ته فکر ستاره او همدا غری نیټه راتونکي کې هم کې زیات دي ځکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکونو ته د قطري سیستم د لارې وګورې دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بيخي غاټي غاټي غوډه زکه دي که شوی سره ګرمي ګرمي غوښ کې اته دي ستره جو بخارات کوي په ټالو دي نو ته خلک کوشش شروع کړي چې دا کرنا طریقي کار په روان کړي دا پروس کال ما ډیر ځای کې ودی د انګورو تاکونو ته قطري سیستم جوړ کړي ډیره ښه نتیجه ورکړې وي کم یو به مصرفولي یو تاکونه ډیر تازه و ستنده نه کوله په اسانه به نظمکه ورته پسته و
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مځکو کې قطرایي د اوبو د لګولو سیستم لري
نه موږ خپل قطرایي د اوبو لګولو سیستم نه لرو خو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړو هغه ډیره ښه نتیجه ورکړله نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټه واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکي او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې را سره و تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ختم زنجیرې شم ستا سند